سرایوت بفرمایئ میکروفون د اختیار شو.
بله له تاسو مننه محترم اوریدونکو، یو ځل بیا سلامونه او شهیلی ومنې. د روانې خبرونې اوریدو ته چې د ازادۍ په صفو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، ساسې هرکلی کوم. خو لومړی ساس فام د دې مهال خبرونو ته راړوم چې نوریا سنوریه وړاندې کوي.
یو افغان چارواکی وایي په روان سخت ژمي کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي دي. د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو د سلواکیا په سرمشریزه کې په روسیې کې د ډیموکراسۍ په هکله خبرې وکړې، او د ایران یو جګپوړی چارواکی وایي په اټومي خبرو کې نوی خوځښت راغلی. یو افغان چارواکی وایي په روان سخت ژمي کې لږ تر لږه 422 کسان چې زیاتره یې تنکي ماشومان دي وژل شوي دي. د غور د ولایت مرستیال والي اکرام الدین رضایی د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې یوازې په دغه ولایت کې څه کم 200 کسان د سړې هوا او د ناروغیو له امله مړه شوي دي. د چارواکي وویل د تولک ولسوالۍ ته چې تر ټولو ځپل شوې سیمه ده، د پنجشنبې په ورځ امریکایي ځواکونو خوراکي مواد ولېږدول. د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې په پرونی سرمشریزه کې د امریکا جمهور رئیس جو ډبلیو بوش له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه د روسیې د ډیموکراسۍ د نه کمزوري کولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړ. د تړلو دروازو تر شا د خبرو اترو وروسته دواړه مشران په یوه خبري کانفرانس کې څرګند شول، آرام خو ټینګ نیت ښکارېد. بوش وویل چې ډیموکراسۍ د قانوني واکمنۍ، د اقلیتونو د ساتنې، د آزادو مطبوعاتو او د ودې وړ سیاسي اپوزیسیون په برخو کې مشترک ټکي لري.
Russia has made tremendous progress over the last 15 years. It's an amazing transformation of a nation and I applaud President
Russia په تیر 15 کلونو کې ډېر زیات پرمختګ کړی. دغه ملت حیرانوونکی بدلون کړی او ما په هیواد کې له دغه بدلونونو سره د چلند له کبله جمهور رئیس پوتین ته شاباسي وویلې. دا ډېر درنکارو. ما دا فرصت درلود چې د نړیوالو پرنسيبونو د بشپړولو په برخه کې د روسیې د ژمنو په حق خپل اندېښنې شریک کړم، او دا کار ما په جوړونکو ډول او د دوستۍ له لارې ترسره کړ. په سلواکیا کې دا غونډه په داسې حال کې چې د پوتین لخوا د ډیموکراسۍ ته د شاکولو پر سر د لویدیځ اندېښنې زیاتې شوې دي. دوی انتقاد کوي چې د مخالفینو په وړاندې د هغه پالیسۍ د یوې واقعي ډیموکراسۍ مخه نیولې ده. پوتین وویل د لویدیځوالو اندېښنې بې بنسټه دي. هغه څرګنده کړه چې روسیه د ډیموکراسۍ بنسټیزو پرنسیپونو ته ژمنه ده. دواړه مشرانو همداراز په نورو موضوعاتو لکه د اټومي تروریزم د ګواښونو د مخنیوي لپاره په ګډو همکاریو ټینګار وکړ، او په دې سره سلا وکړه چې ایران او شمالي کوریا باید اټومي وسلې ونه لري. بوش له دغې سرمشریزې وروسته اروپا ته خپل سفر پای ته ورساوه او تېره شپه بېرته واشنګټن ته ستون شو. د ایران د اټومي خبرو ستر مرکچي حسن روحاني وویل د فرانسې له جمهور رئیس ژاک شراک سره د دغه خبرو د ایران د اټومي پروګرام په خبرو کې نوی خوځښت رامنځته کړی دی. روحانی په پاریس کې له پرونۍ غونډې وروسته د دې څرګندونو زیات جزئیات څرګند نه کړل. فرانسه، جرمني او بریتانیا هلې ځلې کوي چې ایران په دې متقاعد کړي د یورانیم د غني کولو نه لاس واخلي، هغه څه چې امریکا ویره لري ښایي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره ترې کار واخیستل شي. ایران په ټینګار سره ویلي چې اټومي فعالیتونه یې سوله ایز دي. د شیراک ویاند جرمو بونفونت وویل د فرانسې جمهور رئیس روحانی ته وویل چې ایران بیا هم دې ته اړتیا لري چې د خپل پروګرام د ډاډمن کولو لپاره چې هغه پوځي مقاصد پر مخ نه بیایي عیني ضمانتونه ورکړي. شیراک روحانی ته وویل چې ایران داسې ضمانتونه ورکړي نو ایران به د خپل ملکي اټومي پروګرام او په نورو لکه سوداګرۍ، سیاسي او امنیتي برخو کې نړیوالو همکاریو ته لاره پیدا کړي. له بلې خوا په تهران کې پرون د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل ایران نه غواړي چې د امریکا متحده ایالات د اروپایي اتحادیې له هیوادو سره په دغو خبرو کې زیات ښکیل شي. او د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی ده د روسیې د اټومي انرژۍ د ادارې مشر الکساندر رومیانسوف نن تهران ته لاړ شي، او له دغه هیواد سره روسیې ته د بوشهر د اټومي بټۍ چې روسیه یې جوړوي د اټومي سون موادو د پاتېشونو د بېرته لېږدولو یو تړون لاسلیک کړي. راپورټونه وایي چې دغه تړون به د شنبې په ورځ لاسلیک شي. تمه کېږي دغه تړون به د بوشهر د اټومي بټۍ چې لګښت یې 800 میلیونه ډالره کېږي د بشپړولو کار ته لاره هواره کړي، او هغه به د راتلونکي 2006 کال وختي په کار پیل وکړي. او چارواکي وایي د ایران په جنوب کې د دوه ورځې وړاندې په زلزله کې د مړو کسانو شمیر 1500 ته رسېدلی، خو وروستۍ شمېره ښایي تر دې هم لوړه شي. د کرمان د ولایت ویان علي کوم ساري په زلزلې کې د ژوبل شوو کسانو شمېر په ګوته نه کړ، خو چارواکو مخکې ویلي وو چې 900 تنه په دې زلزله کې ژوبل شوي. د کرمان والی مخکې ویلي وو د مړو د موندلو او د ټپیانو د لیږدولو عملیات پای ته رسیدلي. د سه شنبې د ورځې زلزله چې ځواک یې د ریختار 6.4 ښودل شوی په لرې پرتو غرنیو سیمو کې ډېر کلي وران کړي او څه د پاسه 30,000 کسان یې اغېزمن کړي دي. دا د نړۍ د دې ساعت وروستي مهم خبرونه.
د نړۍ خبرونه مل ازادي راډیو څخه واردل. محترم اوریدونکو، روانه خبرونه د ازادي فیسبوک پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دغه پروګرام چې موضوع یې د افغانستان ترانسپورتي ستونزې دي، پرون د کابل پر وخت د مازیګر له 3 څخه تر 6 بجو پورې په مستقیمه توګه خپور شوی دی. اوس یې تکرار اوري. لطفا ټلیفونونه مکوئ.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
د آزادی پسپوک خبرونه درنو اوریدونکو او د افغان تلویزیون قدرمنو لیدونکو زمونږ د مینه ډک سلامونه او نیکی هیله ومنئ. په دې هیله چې د ژمي سړې څپې مخ په ګرمېدو شي او زموږ او ستاسو په زړونو کې د ورورۍ او یووالي احساسات لا ګرم او غښتلي شي، دا د ستاسو د دې اونۍ خپرونه پیل شوه. په روانې دوه ساعته خپرونه کې زه جان خالق وزیر د کابل په سټوډیو کې او زما همکار ظریف نظر د پراګ په سټوډیو کې ستاسو کوربه یو. د خپرونې د بحث موضوع ده د افغانستان د ځمکني او هوایي ترانسپورت ستونزې. د کابل په سټوډیو کې زمونږ رابللي مېلمانه دي د افغانستان د هوایي چلند او ترانسپورت د وزارت مرستیال محترم انجینیر راز محمد عالمی، د همدغه وزارت د ځمکني ترانسپورت مین محترم انجینیر سید احمد روحین او د آریانا افغان هوایي شرکت سرپرست محترم عبدالغنی سلطانی. مخکې له دې چې د خبرو لړۍ پیل کړو، د معمول سره سم د یو څو ټکو یادونه بې ګټې نه بولو. لکه څنګه چې خبر یاست، افغانستان اکثره دولتي او حکومتي ادارې او موسسې د څو لسیزو جګړو له امله ورانې ویجاړې دي او جوړولې. د مالي امکاناتو په څنګ کې غښتلي علمي پلانونه او ملي احساس غواړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راهیسې په بهر کې اوسیدونکي افغانان، بهرني کارپوهان، سوداګر او نور جوپې افغانستان ته ځي، خو په تاسف سره باید وویل شي چې په سړکونو او لویو لارو برسیره د افغانستان هوایي چلند هم ډېرې زیاتې ستونزې لري. د آریانا افغان هوایي شرکت الوتکې د څو لسیزو زړې دي او پوره تخنیکي مواظبت هم نه کېږي. څو دانې زړې بوئنګ الوتکې په لږو امکاناتو سره فعالیت کوي. مسافرین په ډېرو مواردو کې د مجبوریت له مخې په دغو زړو الوتکو کې سفر کوي. په الوتکو کې د څوکیو ټاکل تر ډېر حده نشته او الوتکو ته د پورته کېدو په مهال مسافرین یو له بله د مخکې کېدو لپاره زیار باسي او داسې یو حالت رامنځته کوي چې بهرنیان زموږ پرته پاتې حالت پورې په خندا او مسکا شي. په الوتکو برسیره د کابل د نړیوال هوایي ډګر حالت هم ډېر خراب دی. کله چې سړی له بهره وطن ته راستنیږي، د نورو پرمختګ او خپلې ویجاړۍ ته ګوري، نو د خفګان او تاثر حالت ورسره پیدا کیږي او دا پوښتنه یې ذهن ته راګرځي چې د بلیونونو ډالرو په مرستو او لګښت سره سره هیڅ د نظر وړ کار نه دی شوی او که کوم مات ګوټ کار هم شوی وي، هغه د شخصي سکتور او یا هم د ځینو توپکیانو له برکته دی. خلک وایي د افغانستان دولتي موسسې او وزارتونه پوره کاري توان او ظرفیت نه لري او هیڅ څوک ځان پر او ملامت هم نه بولي. ځینې چارواکي د خلکو او ملت په وړاندې د مسؤلیت او احساس ورکولو مسلې ته زیات پام نه کوي او همدا دلیل دی چې ورځ تر بلې د خلکو ژوند له سختیو او ستونزو سره مخ کیږي او افغانان د ډیرو اساسي خدمتونو او حقونو نه لري برخمن. نن سبا په کابل کې عام وګړي دا اندېښنه هم لري چې د موقتی او انتقالي دورې په څیر به 15 کلونه هم تیر شي خو د اساسي بیا رغونې کوم ستر کار به ترسره نه شي. د هوایي چلند او ځمکني ترانسپورت د ستونزو او د حل لارې چارې به د محترمو مېلمنو او ګرانو اوریدونکو په خبرو کې وارو نظر سید.
بله، من به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم و به میمانای عزیز خود خوش آمدید میگویم و حال میکروفون از شما.
اوس برای شو محترمو مېلمنو یو ځل بیا تاسو ته هم خراج لاست وایو. محترم موین صاحب علمی، له تاسو نه به پیل وکړو. ډېر خلک داسې انتقادات کوي او یا په اصطلاح د دوی اندېښنې دا دي چې د ځمکني ترانسپورت ستونزې خو د جګړو او د نورو عواملو له امله، د طبیعي عواملو له امله ډېرې زیانمنې شوې دي، خو دا د هوایي چلند مسله هم د خلکو سره ډېر د اندېښنې وړ ده. وایي چې اصلا د آریانا افغان هوایي شرکت په مثال په ډول لومړنی او یوازینی شرکت دی په دولتي شرکت، د دې وضع ډېره خرابه ده. او وای چې هیڅ توجه نه کیږي ځکه دلته د خلکو د ژوند د امنیت مسله ده ځکه چې څوک یوځی ته سفر کوي نو باید په مطمئن زړه باندې سفر وي ستاسو په نظر ستونزه په کوم ځای کې ده
ډېر مننه له تاسو نه چې موږ هم دې محفل ته را دعوت کړی یاست زه خپل نظر یا معلومات د رادیو اوریدونکو او د تلویزیون لیدونکو ته ارز کوم چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې د آریانا افغان هوایی شرکت الوتکو په افغانستان کې وروسته له ادارې موقت نه دلته صرف آریانا افغان هوایی شرکت یوه الوتکه درلوده یعنی په هغه وخت کې چې طالبان او القاعده له افغانستان وستل سوله نو آریانا مخکې له هغه نه و الوتکې درلودې او دغه الوتکې په اثر د دغه هغه باندې جګړو له بینه لاړې او آریانا افغان هوایي شرکت صرف یوه الوتکه بوئنګ 720 د دوی په اختیار کې وه دا واقعیت ده چې زه هم دا تاییدوم چې د آریانا افغان هوایي شرکت الوتکې زړې دي او فعلا د آریانا افغان هوایي شرکت یعنی په دغه دوره دی موقت او انتقالی کې تر اوسه پورې و الوتکې دوی په اختیار کې لري چې درې الوتکې بوئنګ 720 او درې الوتکې ایرباس 324 چې هغه هم له طرفه د هندوستان حکومت آریانا وزارت هوانوردی د وخته ورکړ شوی وي آریانا ته او یو الوتکه بله انتنوف سلیریس دا الوتکه لري
یعنی مطلب دا چې تاسو فکر کوئ چې الوتکه کافی دی اوس د شرایطو لپاره او څنګه
یعنی که زما شخصی نظر وغواړی چې د ما شخصی نظر په دې کې داده ما په وار وار سره دا پیشنهادونه کړی دي چې آریانا افغان هوایی شرکت یو دولتي شرکت دی د افغانستان کې یو ډیره طولانی سابقه لري 1955 کال کې دا ایرلاین ایجاد شوی ده تقریبا 50 کاله سابقه لري دغه ایرلاین خط تکړه ورزیده انجینران پیلوټان دا په اختیار کې لري ولی مشکل دوی عمده په منیجمنت کې موجود ده تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې 25 کاله نه جګړې د موږ ټول شان لمنځه وړې دي او موږ ټول شان ورسته د دې نه چې ادارې موقت منځ راغله موږ ټول شان له صفر نه شروع کړې دي
الا مې ستاسو ته بهتره زو راځم اوس به د موږ سره د ځمکني ترانسپورت له څارو د موینه به دا پوښتنه وکړو چې سیده هوایی چلان خو یو څه الوتکې لري او مشکلات او ستونزې هم لري د ځمکني ترانسپورت نه هم خلک ډېر شکایت کوي اوس د لوی لارو په اوږدو کې لارۍ او موټر اصلا قانوني ترافیکي قوانین نشته دی ولې خپله د سړکونو وضع دومره خرابه ده چې فرض مثال سړی د 3 ساعتو واټن په 10 ساعتو کې یا 8 ساعتو کې وایي چې دا د خلکو په ژوند باندې مستقیم تاثیر لري یعنی په طور د مثال باندې که غذایي مواد یو سړی د جلال آباد یا د قندار یا د بل ځای نه کابل ته را رسوي نو په مصارف یې 15-16 چنده کېږي تاسو په دې حکله باندې یعنی کوم جدي اقدام تر اوسه کړی دی چې څنګه کولی شئ دغه ستونزه زر حل کړئ
بسم الله الرحمن الرحیم قبل از همه تشکر میکنم از علی کوزیسه و گرانندگان ایرادی محترمی آزادی که این فرصت مساعد ساختن در قسمت سوال جناب شما باید عرض برسانم که طوری که علمی سر گفت در طول 2.5 دهه جنگ های خانو سوزگیری کشور ما و شما با وقوع پیوست هسته ها و زیربین ها اقتصادی ما و شما و کلی از بین رفت و سرک ها هم که خطوط محصولاتی هم در کشور از جزی از این تاسیسات زیربین هایی در کشور بود همه سرک ها خراب است طوری که ما چندین شهر هایی هم داشتیم کابل جلال آباد، کابل قندهار، کابل هرات، کابل مزاری آباد اما در طول جنگ ها همه جزی ها شهر ها مخروبه بیش نیستن طوری که خود شما گفتین یک لاری حرکت میکنه قبلا یک بس در 3 ساعت 3.5 ساعت به قندهار میرسه بعد از اینکه پیش از اینکه آلوی سرک را تعمیم کردیم مجور کردیم پیش از در دوشنبه دو روز میرسید این هم این قصه است که سرک ها هم اگه به مخروبه ای تبدیل شدن و گذشته از همان یک قسم مدیریتی سالمه که در گذشته قبل از حکومت وفد افغانستان زمانهای شاهی و مرحوم داود خانی ها بود، اون مدیریت سالیم هم اون منیجمنت سالیم هم از هم شکلید. سکتورهای خصوصی و اختیار خودشان هرچی که خواستن کردن و هرچی که خواستن نرخ گرفتن و کرایه گرفتن و وقت توجهی در قسمت انتقال مسافرین نداشتن و سکتورهای دولتی را کاملا اصلا پاشیده بود. به این اساس روی از این منظور ای تعاملی بود ای تا شروع حکومت موقت. از شروع حکومت موقت هم وزارت ترانسپورت از صفر شروع کرد در بخش ترانسپورت سکتوری زمینی. اونموز که ای بعد شکل مجسم می شود یکی در شکل ترانسپورتی همون تو گورنمنت ترانسپورت ترانسپورتی حکومتی و سیستم حکومتی، یکی در سیستمی پرایویت که سیستمی شخصی و در سیستمی حکومتی اونموز که ملی بسته شهرهای عمده افغانستان و شمول کابل که ما قبلا هیچ چیز نداشتیم با حکومت شهرهای دوست مثل هندوستان، ژاپن یا ما ایران، ما توانستیم که ملی بسته از یک حالتی صفری با حالتی تقریبا 65% یا 70% با وضعی فعلی برسانیم که در 25 ولایت فعلا ملی بس نمایندگی داره و فعالیتهایش روان است و همچنین تصدی های باربری ما هم در این ولایت ها فعال است و سکتور خصوصی هم که زیر تنظیمی اراده وزارت ترانسپورت است یا هم تقریبا در سیصد چند اتحاده تکسیرانی و بسرانی و مسافر بری مصروف فعالیت هستن.
نظر خطه هستن که ما پختانه داره یک تلفون.
بله یک تلفون هست باید رسود. بله شنانده عزیز.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خود معرفی کنید سیب
وطن دوست هستم از حالان شما را جمعتیم.
آقای وطن دوست بفرمان سیب
کولی سو داد دوستانو نب پختانه و که
میرمانی سیب
پاول قدم که خطول تا سلامونو هم وختل میشه د محترم دوستان خو پختم ز کچپ د تیاری سفرونه رشته هم په ټول دنیا کې شت یو نورم ولري، ولی په افغانستان کې دا نورم زه فکر کوم چې دا نورم به ووسی لکه څنګه چې نور مسائل ټولنیز مسائل په افغانستان کې د تشویش وړ دي او خلکو ته فکر کوم چې تیاری هم همداسې دا د مرګ او د ژوند سره ده په دې خاطر باندې د مثلا دوستان نامه وخته چې آیا دغه نورمونه چې په د تیارو په سفر کې په بین المللي ټولنه کې په نظر کې نیول کېږي آیا د افغانستان په هغه کې به نیول کېږي او که نه دغه مې غوښته.
تشکر آقای وطن دوست. ما یه خبر دارم از خبرگزاری بی پی آ که دو گفته میشن که آقای کرده که در هندوستان فعلا تشریف دارن یک قرارداد با مقامات هندی در مورد همکاری روی مسائل امی هوایی شرکت های هوایی مسئله ما و شما که فعلا صحبت میکنیم یک قرارداد امضا کردن که با این قرارداد گفته میشه که همچنان بعضی ترینینگ ها که میگن بعضی کورس ها هم داده میشه و اونو برتان تبریک میکنیم و حداقل یک خبر جالب امروز داریم ما شما.
تشکر نظر شما. داریانا محترم سرپرست رئیس عبدالغنی سلطانی تاسیز در پختن راجع که البته در وطن دوست سب در پختن استناد یا پاگی رابطه بندی چی په افغانستان کې وایي د نړیوالو معیارونو په اساس باندې الوتنې نه کیږي، مطلب د سیفتی او یا د حفاظتي مسایلو نه ده. او ځکه وایم چې دا عیني شاهد په توګه باندې ما هم په اریانا کې په نږدې وختونو کې سفر وکړ، ستونزې ډېرې دي او باید د خلکو دا خو اول خو د یو مملکت ابرو ده په یو ایرلاینس یو مملکت ته ځي. د مثال په ډول باندې اکثره الوتکې چې ستاسې ځي هلته په شارجه یا بل ځای کې پرېږدي او هغه مهمو نړیوالو ډګرونو کې نه پرېږدي چې هلته کښېني، ځکه دا تیارې ډېرې زړې دي او بوئنګ دا وړې تیارې چې دي اوس په لویو میدانونو کې د کېناستو اجازې هم نه لري او یا نور مشکلات لري. تاسی پاینده که یعنی داستون دستنگ در منزه وره ایا نور لکه اوسی خبر تاسی وارو داشی کردیسی قراردادون امزار کل با چومره صورت سر بده اگه مسئله داستون زحل شی
ستاسو تو سلام ویم دیرم مننه در طول و نر چه دلتنین راغلیم ستاسو دا سوال و نر جواب بور کم، لیکن مونگا غوارو چه آریانا در مخکن خسی وزی مونگا اوس هم دمره شکایتون ایسی در خلق منصر کهی در شکایتون پر دور رسترگو بانده آریانا د سفر و سفر کول لپاره د مسافرینو د سلامتی رسول په دستینیشن باندې هغه زموږ مسولیت دی او موږ شدید زموږ میخانیکونه زموږ ټول شیان بالکل انډر سټانډرډ د بین المللي دی. متاسفانه تاسو اوس عالمي صاحب هم وویلو زموږ معین صاحب د ترانسپورټ هم وویلو چې دا استاز نمونگا لرو، لیکن اوز پا دی وقت که دا باسازی سوئے دے و آریانا کے تشکیلونا زیاد سوئے دے و مونگا مشاورینم دے آلمان مونگ سر پا کھومت کے دے چه دا دفترون لاؤ و مونگ تیاری و دے باندے کار کو مونگا با استاندرد دے بین المللی باندے پخپو بلار شو نور تیاری به مونږ په زموږه دا میټینګونه کې دی چې مونږ په ضروري او عاجل دور باندې تیاریګان اخلو او دا تیاریګان هم شدي دی هم په سرویس باندې دي انجنونه ټول ټول چې دی کنټرول کیږي دا د بین المللي سټنډرډ باندې دی لیکن تیاریګان باندې چې مونږ واخلو دا غوښته پر وخت ضرورت دی په خجل وخت کې مونږ نشو کولای چې په دې ځینځدی او په یو مېش کې ودی کې مونږ تیاری برابر کړو لیکن زمونږ دا پلان دی چې آریانا د لپاره د نوې تیاریګانو د کارګو او د مسافر لپاره مونږ اخلو.
نظر صاحب خب دری خبره کې به دست ما رسیده همچنان در مورد کنترل ترافیک هوایی گفتن در منیجمنت و دیگه مسائل امنیتی هم میتون همکاری بکنن. خب مسئله امنیتی فعلا تا چی حد خوب است؟ در این مورد صحبت بکنید، مخصوصا صانه هوایی که از کام ایر شد. در اونجا بسیاری کسایی که سوال را طرح میکنن میگن که در این موضوع کنترل نبوده و آدم های غیر مسلکی در کار گماشته شدن.
علمی سید پختون تاست راجی بود میروانی اوکی
دیدی سوال پا جواب بانده باید زبو آیمه دیدی ورور چه منگا هغه کسان چه وایی چه آغا یعنی درست ترینینگ ندلی دلائی دا مونږه تاییدولای نشو د دې لپاره چې په کنټرول ټاور کې یا په فلایت انفورمیشن د پرواز کې اف آی سی کې یعنی فلایت انفورمیشن سنټر کې هغه کسان چې هلته توظیف دي او ترافیک فضایي کسان دي هغه ډېر با تجربه صادقه دار په څنګ دوی کې نور کسان هم سره شته چې نوي تر ټریننګ لاندې نیول شوي دي آغا کسان همسته آغا هم د آینده لپاره ځوانان دي تربیه کیږي او د موږ ترافیک او څه د بخش د انجینری کسان چې دا وظایف اجرا کوي یا د مسؤلیت پرواز تر هغه اندازې پورې چې ما خو مخکې مو ویل چې د 20 کلنې جګړې په اثر باندې موږ هر شی له لاسه ورکړی دي یعنی زه داسې نسم ویلی چې په سطح د نورو ممالکو د جهان باندې باید موږ واوسیږو ولې بیا هم موږ کوشش کوو ټول آغا سفارشات یا ټول هغه قوانین چې دی کول خوانه مترالې ګلکیږي مونږ هغه په عمل کې پیاده کو او په زمن کې د مونږ د هند قرارداد د مونږ پیشنهاد دا و چې د مونږ د پاره ځوان کډرونه په ترافیک فضایي کې همدارنګه په مسؤلیت پرواز کې په فلایټ سیفټی کې یعنی او په فلایټ سکیورټی کې چې هغه امنیت پروازو د پاره ده چې مونږ یو څوک دای کې غلط فهمي و نسی امنیت پرواز په دې معنا باندې چې مونږ یو انیکس لرو چې هغه د ایکاول خوانه موږ ته رالیږل سوی ده چې هغه انیکس باید مونږه انیکس شپږم انیکس ده چې مطابق دغه مونږه باید خپل پروازونه په خپلو میدانو کې مونږه باید په هغه شکل سره کنټرول او عیار کو او په سربیره په دې موږ چې ځوان کډرونو ته ضرورت لرو راکدا سي مې ویل چې ترافیک فضایي کې مسؤلیت پرواز کې یعنی په سکیورټي کې په بخش د الکترونیک یعنی انجینری کې دغه کسان موږ غوښتلی و چې موږ په هندستان کې تربیه سي نو دا پروتوکول چالتو سیم زاستوي امکان دی ولري چې په دې برخه کې
یو ټلیفون راغلی. بله شنوندې عزیز خدای معرفي کړئ.
بله السلام علیکم، زه فرهاد خلیل زاده د ننګرهار ولایت نه پوښتنه لرم.
بفرمایئ.
لومړی دا د دې ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. خبره دې کې والو کوزي صاحب خو په سړي ځکه ټول هغه خبره او پوښتنه زمونږ چې څه هغه موکړلې او دا ډیر زیات واقعیت هم لري. دلته زمونږ د جلال آباد په ښار کې چې ګوري په کوم قیر سره کې تېر شوی یا کوم سیمیټي ګوري نو هغه به خامخا یا د انجو والی او یا به د کومې موسی رئیسي یا به قومندانې یا به کوم پاتې کي بل سړی پکې نشته دی. غریب سړی کور خو سیمیټي نشته دی، هغه خو بیچاره غرق دی. خبره داسې ده چې زموږ دا د جلال آباد او کنړ د ولایت چې کوم سړک دی دغه سړک سره په خپل همدغه سړک باندې ولاړ یم. یو ولس میاشتې مخکې دا خلیزه صاحب دا سړک دغه که او یعنی چې تاسو رېږي دا وګورئ په دې باندې چا قیر کول خو څه کوې واده خو د قیر کولو شوی وه چا په یوه بیلچه خاوره نه ده اچولې. هماغسې کنډو کپر سړک دی، هماغسې دوړې دي، هماغسې بس که چا ته خدای دې په دې ورځو کې مریض نه پیدا کوي نو خبره داسې ده که چېرته دغه پروژه همدا ما ته راکړل شوی وې نو 100 کیلومتره سړک ما نه په یوه میاشت کې وغواړه. دا څنګه نه کېږي خو صرف د همدې لپاره وه چې دغه انتخابات دي چې جلال آباد او د کنړ خلک انتخاباتو کې لاس برخه والي او انتخابات وکړي. بله موضوع خبره داسې ده چې دغه د ترانسپورټ په اعتبار باندې دغه د په دې جلال آباد کې چې کوم موټرې ګرځي دغه د طالبانو په وخت کې خاشه قیر راغلې وي دا چې قاچاقي راغلي وي خو افغانانو ته ډېر زیات سهولت دی. اگر چې لاس یا ماغه دویم لاس دي او په چپ لاس دي نو دغه موټر اوس دغلته ګرځي زمونږ لاس په سپک دی هغه اوازونو نه خلاصي چې سړک هم دغسې شي.
پښتنه واورېدل شوه مېلمنو پښتنه واورېدله او موین صاحب اشاره کوي وایي چې دا د فوایدامې پورې اړه لري ځکه په دغه سړک باندې د فوایدامې او د یوې بلې موسسې ترمنځ قرارداد شوی دی او کار پرې روان دی.
بله شنونده عزیز خود معرفي کړئ.
نوم یلدا از کابل پېښور زنات نیسم نو سلام علیکم خدمت ته علي کوزای صاحب او مهمانای ګرامي تقدیم میکنم.
تشکر.
شاید سوال از آقای سلطانی داشتم. اگر اینا معرفی کنن تحصیلات از اینا چه قسم است و اینا باعث سرپرست این شدن و همچنان در این قسمت درد دلهای کارمندان آریانا بدکندی که دیگر نشه شدن اما مانی چه کدام دیشن از دیگر دیگر شما لست کنید در این قسمت ما را جدیدی هم خلاص بکنید با من خدا
یک تلفن دیگه هم داریم. بله
مرحبا.
الو سلام علیکم.
و علیکم.
زاکم خان دی انگلستان دی برمنگم خاطر صبر کوم او ما ورېدل چې د افغانستان د اریانا هوایي شرکت کې کوم مسافرین دي مثال یو سړی ټیکټ اخیستی بیا د رشوت په بدل کې د هغه څه بل چاته ورکول کیږي نو دا یو لویه تېروتنه ده.
مایکروفون اشما غل کوزی.
تشکر سلطانی صاحب. تاسو مهرباني وکړئ هغه خورشې پوښتنه کړې وه مهرباني وکړئ هغه ته ځواب وایئ.
برای معلومات شما من با کلوریا پاس هستم و از افغانستان به پاکستان تحصیل کردیم د ایډورد های سکول پاکستان و مدت 50 سال در افغانستان تحصیل کردیم و کار که داریانا کردیم طولانی سال 41 ما داریانا کار کردیم و و تحصیلات ما در پاکستان است و در هند است و ضمناً در استرالیا است. ما از استرالیا داوطلبانه به افغانستان آمدیم که خدمت کنم و آریانا را و پیش بردش کار کنم و اینی هدف ما است.
مساله بل پختون د سوچ وی د کارمندانو د حالت نه خبر استي د سوز البته په ټولو وزارتونو کې په اکثره وزارتونو کې د مثال نمونه نخلو اکثره وزارتونو مامورین شکایت لري چې معاشونه کم دي معاشونه وزیدین خراب ده وسایل ورته نشته لري په دې حق لم دوی پختنه کړو چې تاسو د احوال لري د مامورینو
پر دې کې په دې جریان کې هم زه غواړم چې اریانا د بین المللي سټانډرد باندې راسي زموږ مامورین چې دې ټول په دې کې خوشحال وسی و دیدی ماشون باندې هم غور کیگی و پا آینده که انشاءالله دا بطول دا منز نلار سی دا مشکلات دونه.
تشکر. عالمی صاحب دا پختنه تاستم راجی دا بخنه وارم دا ادارو وزا ترکم زای چه ما خپلا ولی دل مختلف و دفترون متلارم مامورین بیشارگان دیر پا مشکلاتو کیدی البته تاسی ولی چه دا جگرو و حالاتو دلتا مشکلاتو سنزوی دا خبر خو سیده خودسی او پلان شاید تروسه پوری نی مطرح شوه چه سنگه کولو شده اگه دا مامورینو جوان خشی ترچو دوی یعنی پا دیر قوت او متانت سر خپل کار دا دوام ورکدی و دا انگلیسان پا خبره چه افیشنسی یا دا کار تولید زیاد شی نو تاسی پر دی باره که دا خپل وزارت پا چوکار که دا مامورینو دا جوان او عاید دا خرکیدو پا حق لبانی کم پلان لره و که پا ماغ شکل باید روانی
بله واسه منگا پلان لرو پا دی حق لبانی او منگا دی پی آر آر سره یعنی اداره دی اصلاحات اداری سره منگا پا دی حق لبانی او سره پا تماس که و دی میدان هوایی کابل مرحله اول او مرحله دوم تیسوی دی او په زمن کې د درې نورو ریاستونو چې ریاست عملیات هوانه وردی ده ریاست تخنیکی ده او ریاست هواشناسی ده دغه هم اوله مرحله ته سوی ده په دومه مرحله کې سره کار کوو او دوه درې ورځې مخکې محترم وزیر صاحب د ترانسپورت آقای قاسمی ما ته روین صاحب ته چې ما په څنګ کې ناسته او دو درې نور ملګری دي یعنی رئیس صاحبان دي په وزارت کې موږ ته وظیفه راکړله چې موږ په عاجله توګه دغه د پی آر آر یعنی د معاشو موضوع له خپله له ادارې اصلاحات ادارې سره موږ دغه هر څه زودتر په بخش د وزارت ترانسپورت کې دغه موږ حل کړو. دا یو واقعي خبره او ښه خبره ده زموږ مامورین خصوصا بخش د هوانوردي دا ډیر زیات عواید لري. دا یو واقعیت ده ډیر زیات تیاری یعنی یو سل اتیا تیارو پورې په یو شبانه روز کې دوی له فضا د افغانستان نه کنترولوي. زموږ عواید په میاشت کې یعنی تر $2 میلیونه پورې رسیږي. نو وخت چې داسې شعار هم وي چې څونه کار وکړي او څونه عاید راوړي هغه نه باید زیات معاش هم واخلي. نو زموږ مامورین زه واقعیت وایم چې زموږ مامورین خصوصا فنی او مسلکي مامورین چون ډیر زیات کار کوي او هغه مستحق دي او دغه معاشونه باید